سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل. دا وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي د روزګان په ګیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده.
ودرش وکړل تر اگر ووژل شو په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تړي دي.
د شغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شلتنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوجان او ملکیانو ته مرژوب لاوښتی ده. تېره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتېري ووژل. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تریتام دی. مرادي په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپل کېږي، په مهمانخانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره د دغه کور زخمیان.
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې 100 پیښې کمې ثبت شوې دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تېره هفته وګورو، اوو ورځو کې موږ 608 واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 22300 ته رسیدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. پولیس وویل چې علاداد ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان وروسته تر دې سیاسي بې ثباتۍ ته داخل شو چې اپوزیسیون ډلو د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بل لور ته تېره شپه په ازربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسي په منځګړیتوب د ارمنستان او ازربایجان مشرانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر له نن سې شنبې د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. نن سهار وختي د اپوزیسیون په سلګونو ملاتړي په پلازمېنه ایروان کې دولتي ودانیو او پارلمان ته ورننوتل، وسایل یې تالان کړل او کړکۍ یې ورماتې کړې. دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو. حکومت دا پیښه په سختو ټکیو غندلې ده. د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي څو ملي یووالی رامنځته شي. ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې ده د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلی دي چې جګړه به ورسره ختمی شي، خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال بیل یامبار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوې دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 270 الیکټرال کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی، ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه دعوې ثابته کړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمنیار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارتمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یوه ټیسټ لوبه کې ولوبی شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د ډسمبر له 12 څلور ټیسټ لوبې وکړي. ویرات کوهلی به په لومړۍ لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د ده د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوری ده د بچي د زیږون وخت دی.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. بیا هم ښه راغلی د آزادی رادیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې تاسو واورې چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دي ژمن. دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې طالبان ویلي د امریکا حکومت باید د دوحې تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غکړي چې د موضوع د حل لپاره دی یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وویشتل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي.
دا هم اوري چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او همدا هوکړه د حفظ کړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا طالبان د دوهې د هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. د اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکېله ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټې لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د اوربن او سولې له خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی. او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي، خو طبعا د سولې پروسه مونږ د طالبان لخوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته نا امیده کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پرایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسالې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته ولاره جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولاره جوړ شي او په اخره د خبرې روان شي. ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی ویني چېږي نو تکلیف ډیر زیات شي.
د یادونه ده چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کړنلاره خبرې هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلي، چې و اومدا ستونزه پکې همدا د طالبانو لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړه د بین الافغاني خبرو بنسټ وګرځول شي، هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني. دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه.
ازادي راډیو ته غوږ یاستو هم اوریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې له امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې تړون د حفظ کی او په همدغه تړون دی د سولې مذاکرات مخته ولاړ شي، خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي. په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپوه د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور ځواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړي او په سر کې مو پوښتنه کړي چې همدغه خبرې چې حکومت یې مطرح کوي او طالبانو مطرح کړي دي د سولې په پروسه او بالاخره د دوحې په تړون څه تاثیر کوي؟
طالبانو چې دا چنګار کړی دی، اعلامیه خبره کړې ده چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او په خپلو ژمنو ودرېږي. لومړی خو دا چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و. دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقصه وای دی، یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی و چې طالبان به په لویو ولایتونو باندې بریدونه کوي، هم د خپل بریدو ته ډېر زیات شدت ورکوي. او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل، پر هلمند کې هوایی بمبار وکړي. او دریم بحث دا دی طالبانو ویره چې پیدا شوې ده چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي، تغیرات راولي او یا لغو کړي. هغه دا چې څومره وړاندې شاو فایو میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د ډیموکراتانو لخوا احزاد شو او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړه توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره ځانګړي ډول د ډیموکراتانو لپاره. نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شعارو کې خپل کمپاینی وینا او څه هم کمپاینی وینا وي د حکومت سره بیا ډېر فرق لري، کله چې حکومت رامنځته کېږي بیا ځینې لړې ډېری خبرې چې کمپاین کېږي هغه نه تفرق کېږي. هم ځینې مهمې خبرې چې ده وکړې هغه یو دغه و چې هغه تړونونه چې د ټرمپ اداره ځینې وتړې ده، که هغه WHO دی، که هغه پاریس اقلیمي تړون دی چې ښاغلی ټرمپ ځینې وتلی، نو دی بېرته نووز یو ځینې داسې نور توافقونه چې ښاغلی ټرمپ کړي دي هغه به لغوه کېږي. دا هم ویره خپره شوې ده طالبان مهم تړون سره طالبان سره تړون دی. او څلورم بحث د افغان حکومت دی. افغان حکومت د دوحې په ناسته کې هم او بېلابېلو پروسو کې هم هڅه همدغه وه چې متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکنې ترسره شي، نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې د طالبانو سره تغییر راشي. ځکه افغان دولت دا احساسوي چې تېرو 8 میاشتو کې طالبان ته ډېره توجه شوې ده د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان چارواکي له پامه غورځول شوي. که څه هم زه په دې باور یم چې دا خپله په افغان دولت کې دا ظرفیت سوه ډیپلوماتیکې دستګاه دومره فعاله نه وه چې د افغانستان د دولت لپاره لابي وکولی شي، نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي.
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغییرېږي، په ډېر احتمال د افغانستان حکومت ته چې د ستراتیژیک متحد دی څومره به نظریاتو اورېدو فرصت رامنځته شي؟
دا تر ډېره بریده پورې په متحده ایالاتونو نه په افغان دولت پورې اړه لري. هېوادونه خپلې پالیسۍ لري، خپلې ستراتیژۍ لري. متحده ایالاتونه د افغانستان دپاره یوازې نه، په ټول نړۍ کې خپله بهرنیو پالیسۍ کې ستراتیژۍ کې خپله تګلاره او خپلې ګټې خوندي کوي. دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دوی کولای شي، که چیرې همدغسې وي لکه اوس چې ده، چې نه په افغان حکومت کې همغږي هم نشته، یعنی دا اوس قدرت تقسیم شوی دی، په دې کې همغږي نشته. د دې تر څنګ د افغانستان ډیپلوماتیکه دستګاه مطلقه ضعیفه ناکامه ده، یعنی دا د ډیپلوماتیک ادرسونو لخوا په متواتر ډول باندې د هیوادونو سره هم دغسې یواځې ستراتیژیکې اړیکې ورسره وي، ستراتیژیک تړونونه ورسره ولري، ګټې درته مشترکې وي. د هغو سره د ډیپلوماتیک اصولو له مخه د لحن نیولې د ډیپلوماتیک لهجه او وضاحت او فضاحت په کار دی، د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یوه ناسته رسمي ناسته تشبهاتي ناسته کې نه، په په افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک ادرسونه چې په بهر کې دي، په ځانګړي ډول د افغانستان سفارت په واشنگتن کې، هغه کې باید داسې ژبور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانېږي چې یوازې د سپینې ماڼۍ نه بلکې د ډیموکراتانو د سنا څخه هلته د افغانستان د ګټو دپاره افغانستان دولت دپاره لابي وکړي. که چیرې وضعیت همدغسې وي لکه اوس چې د افغان دولت کې ظرفیتونه همدغسې وي، پالیسۍ نه وي، ستراتیژي نه وي، سرخطونه معلوم نه وي، نو زه فکر نه کوم که جو بایدن وي که ټرمپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي د ادارې په واک کې وي، نو هغه وتوانېږي چې د افغان دولت سره ښه کار وکړي. دا د افغان دولت پورې اړه لري چې له بده مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی.
که دغه لانجې په همدغو مسلو باندې، یعنی په اساساتو باندې لانجې لا هم روانې وي مګر په عمل کې تغییرات رانشي، د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي؟
وضع خو یعنی اوس هغه د خرابې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان لوی شارونه، لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي، سخت بریدونو سره مخ دي. د افغانستان سرتېري هر ورځ شهیدانېږي، د څنګ په زرګونه کورنۍ بې ځای کېږي، په زرګونه ولسي وګړي شهیدان کېږي، اقتصاد په بشپړ توګه له منځه تللی، پانګوال خپلې پانګې باسي، هغه کسان چې توانېږي حتی ځوانان هڅه کوي چې د هېواد وژي، نو دې وضعیت نه خرابېږي. البته همدغسې به دا تسلسل روانې خو ټوله کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې به باور له لاسه ورکړي ولس، او دا په ټوله کې د افغانستان لپاره یوازې نه بلکې د نړۍ لپاره بیا یو خطر، یو زنګ دی چې خدای مکه دا سیمه بیا یو وارد د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. نو که وضعیت همدغسې روان وي، راتلونکی به لپه د مرګ خدای نه کوي ډېر خراب وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد چې د دوحې د تړون او د طالبانو د وروستۍ غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشرې کړي دي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
آزادی رادیو ته غوښتست ورزو اورزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودیر وسلوال طالبان وژلي دي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان وایي ځواکونو د بمباری په محل په نښه شوي او وژل شوي دي. خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلوالو طالبانو سره دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لېږلې.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو سلوال طالبان وژل شوي او شل تنه نور هم ټپیان دي. نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر سپکه او درنې وسلې هم لمنځه وړي دي، او دغه راز یو شمیر سیمه هم له وسلوالو طالبانو څخه پاکی کړي دي.
ملي اردو د اورزګان ولایت د گیزاب او د هراوت ولسوالۍ باندې پوټو باندې بریدونه کړی وو. د دغوی بریدونو په طرف کې یو دېرش وسلوال ترهګر ووژل شو. وشنګټن ته په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحې د دښمن هم له منځه تللې دي او د دښمن له وجود څخه پاک شو.
که څه هم د 215 متل کلي اردو مسولین وایي چې په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته یې ماته هم ورکړې، خو د گیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالي ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د غراز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده. نوموړي وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده.
بازار هم د دې پلاس کې دي، امنیتي ملي دفتر ولسوالي او د امنیتي کې صحه ټول د دې پلاس کې دي. دا دروغ ده چې بعض خلک راپورونه ورکوي چې پلانکی د پلانکي پلاس کې دي. پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پورې. وګورو چې څه کېږي، چې نور تازه دمې قواوې راشي چې وګورو موږ څه کولی شو څه کوو. نو موضوع دغه رقم د طالبان هم خوږي، طالبان دی نه چې نه خوږېږي. هره شپه لکه موږ چې خوږېږي دي دوه چنده درې چنده ترې خوږېږي. پرون د ډبو سره ډبې راځغلو کومنانی ته ډیر کسان یې خوښ ول، پرایې خوښ ته روزه وکي.
لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې همدا تېره شپه د جګړې پر مهال په یادو ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېري وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وایي په یادو ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو د نه پرمختګ لامل د اضافي سرتېرو نور تاګ دي او په یادو ولسوالۍ کې د میشتو سرتېرو ستړیا ده. د دې تر څنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپله د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلکه محاصره کړې ده. د ازادي راډیو ویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې د دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق صاحب یا دا نه مني چې ګڼې د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په جهراوت ولسوالۍ کې افغان سرتیرو پرمختګ نوی کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندوز ته. هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لس تنه وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خان آباد ولسوالۍ کې څلور د ملي اردو سرتیری وژل شوي دي، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکه دی. پنځه ملکیان هم په وژل شوو کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ را لېږلی.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پنځه تنه ملکیان او پنځه تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي. د چارواکو په وینا چې تېره شپه اته بجې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغې ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملي اردو سرتېري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درکه دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپزه کېږي په مهمانخانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. پنځه نفره ملکیان شهیدان او دوه نفره د دغه کور زخمیان.
د ښاغلي مرادي په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خان آباد سپه اختر معلومات دادن هفت نفر شهید از بوردیم.
د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم ژوندي بیولي دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنګر نیولی وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې پنځه تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر طالبان هم وژل شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پېښې کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنځه شهیدان لرم، پنځه زخمیان لرم، دولس تر دولس نیم کومه څلور لویان دي، یو ماشوم ده شهیدانو کې او زخمیانو کې یو ماشوم ده، درې څلور لویان
دي. نوموړي په خبره چې په دې پېښې کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خان آباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغې ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ویوا لا لیبرتاد!
بوسر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادی رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلې چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ راپورته کړي او شواهد یې نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یو نوې پالیسي او نتایج یې ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کېږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ټرمپ ادارې د عدلي له وزارت غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا ورد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک کې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کېږي. ښاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کېږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغېز لرلی شي ترسره کېږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغه چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم د غسیلی پات نه وي رسیدلې د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد زيد فالو کوزيد هلمند ولایت د سنگل ولسوالۍ سره په تماس کې. دا غد سنگین د ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کال کېږي چې پر مخ باندې باندې دا غد سنگین خلک ډېر په مشکلات کې دي. لاري پر بند دي او عمومي د امبر یې باندې مریضان لري مشکلات لري که دولت خو دغه ته پاملرنه وکړي چې دا د سنگین د ولسوالۍ د امبر یې لکه نو ډېره مهرباني بي موږ پیغام تر جګپوړو مقامات پورې ورسوو.
د پرادا ولایت څخه نرجان خبرې کوم. دا مو یې خلیب سرخ کې دي وروره دا کلي کې سره جوړ کړي دي تنخاور کیسری به سر ابل راز د ملي اردو پوسټا شور کړه طالبان ویوړه هغه مړي پکښه پات او بیا څنګه سلی به سرخ نفر وتراله وی کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمی وو. بیا خبر ول را ورکې طالبان ته ودا سره یو ژوندې دی. بیا هغه راغلی چې څه هغه نفر څخه ریسې دی هغه څه مشر دی پلاټي ورشر دی دا ګورز مرشي سلی به سرخ دی دا سلی به سرخ دا کسان چې پکښې د مرده وسنو دا به په واختل. سلام علیکم
ارغسان ولسوالی لکندهار ولایت سره ټول لار بند د طالبانو په مینو اړولې د دې مغولیانو په سیمه کې ټول لار بند د مسافر او د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټول پر مخ باندې بند د پروتیا د لار باندې مټر ټول خلاص ټول پوسټه باندې لار بنده ده. دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي، پر پوستو باندې جنګونه کېږي. نو باید دا چارواکو دا ته غوږ ورسي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور مو خدای په امان. نور مو احمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي د روزګان په ګیزاب او دهراود ولسوالۍ کې د نږدې څلوېښت طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي او پنځه ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانولې د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی الاداد ترین ووژل شو. د روسیې سولساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلی ناول لیکونکی بهمن یار امینی د 68 کلونو په عمر وفات شو او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. هلته لوستلی شئ د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي خپرونه او بیا د ګوډي اچار تفریح پروګرام دی. خو اوس په اول کې امید ظهیر مل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې سیالیو کې د کابل لبیا لبیل لوبډلو شپېتو تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به شپاړس تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به پنځه ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو شلو ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. په کابل کې د کانفو سیالیو د دویم درجې لوبڅارۍ ښوونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې ورځني سیمینار کې د هیواد دوه دیرش لوبڅارانو ته د پنځو ورځو لپاره د کانفو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شوه. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانفو لوبې په برخه کې د قوانینو د لاخه عملي کېدو لپاره مهم ګڼلی دی. او د هندستان غوره لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلوبه کې نن ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نومبر په اتمه نیټه حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه، خو ممبئی انډینز له وړاندې پایلوبې ته تللې وه. د کرکټ مبصرین دا لوبه خورا سخته بولي ځکه دواړه لوبډلې توانېدلې چې په دې سیالیو کې تر ټولو ډېر لوبې وګټي او زیاتې نمرې هم واخلي. دلی لوبډلې له دې وړاندې د دې سیالیو اتلولي نه ده ګټلې، خو ممبئی لوبډلې بیا درې ځله د هندستان د غوره لیگ سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مده ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي خزي څنګه کولای شي دغو ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د خزو حقونه کوم دي او کې یو خزه د کورنۍ ته او تریخوالی سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي؟
د تریخوالی جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفی ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي؟
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې له لوري فیصله شوه بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته وروپیژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي.
موږ هڅه کوو دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وږمې جبرخیل چمتو کړی او د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
دا خاوند مې په ډېره لږه خبره په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې او اوقات مې تریخ وه. د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه. د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله. د بچو خرچه به م نه ورکوله. دروغ رنځور غم به م راته نه کوله. خو بس وهله ما ټکوله ما ډېر راباندې فشار راوسته. ډېر په بېرحمانه توګه زه وهله ما مجبوره شم زه لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما و چې د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس ل خپل میړنه جدا شوه ده او ل خپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسی نه لري. له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزي ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مردارومه. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پخه مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم. سر مې 15 ځای مات شوی دی. حیوانان مې ټول ځوړن کړی د پخې پوچت کې او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم ځین مې نه ولیدلی چې چېرته لاړ شم یا خپلو خپلوان مې نه و هلته.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې کم شوی. اوس یو شمیر افغاني ښځې حقوقي او مدافعو ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري. خو د رپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د تاوتریخوالی سره مخامخ شوې ښځې څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري؟ کورنیو چارو وزارت د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی سره مخ دي یو شمیر ضروري استکوی ترڅو د تاوتریخوالی سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري. دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالی سره مخامخ شوی خزي څنګه کولی شي چې دغه خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، د بعد کورنیو چارو وزارت دا ویان طارق آریان په خبرو کې واورو.
یو سره نو نشمیرې د ټولو موږ وادوالو په خدمت کې ده. هر څوک چې تر تهدید لاندې، هر څوک چې یو غواخ ویني یا متوجه شي کولی شي یو سره نو شمیره ته زنگ وهي او مونږ پرسونل 24 ساعته ناست هلته شکایتونه او دغه ټول وختونه چې راځي سبتی او بیرته مراجعه ته ابلاغ کوي چې عاجل اقدام وشي.
د ښځو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کار شمیر نه ده معلومه، ځکه چې ډیر شمیر خزي حقوقي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم د نورو ستونزو له امله نه غواړي چې دغو ادارو ته مراجعه وکړي. د خزو چارو وزارت د خزو لپاره د ډیر شمیر خدماتو او کارونو یادونه کوي. د یاد وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره د خزو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي.
ډېر تعداد ښځې لرو چې داسې ښځې لرو چې کله چې دوی د کور نه پناه راوړي حمایوي مرکزونو ته او هلته د دوی قضیه هم ترسره کیږي حل کیږي، مګر بیرته بیا وروسته د حل د قضیې نه یې کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړې شي په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسوي. نو موږ د دغو ښځو دپاره تر اوسه پورې داسې ښځې شته چې تقریبا 10 کاله کېږي، دونه د 10 کال نه ډېرې 10 کال اوه کاله شپه کاله دا رقم خزی مو په حمایوي مرکزونو کې لیرو، مګر مو په دې وختو کې دې ته متوجه شو چې دا د لیار حل نه ده. د دوه لپاره مو د ریاست جمهوری عدلی او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړه او د کمیټې د مشر د دوام ماوند ریاست جمهوری لخوا ومنل شو، تایید شو او مو په یو طرح باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلې نږدې دي. په دې طرحه کې مو نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوې د خپل کور کلي نه وتلي، بلکې دغو ښځو نه چې نور هیوادونو نه بېرته رالیږل کېږي، او هغه ښځې چې په جنګ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړې او بې کس او بې سرپرسته پاتې شوي دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشېږي مګر کورنۍ دوی نه ویني. یعنې مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو دپاره یوه طرحه جوړه کړې چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت دپاره د دوی د ژوند د کولو دپاره او د دې تر څنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغمې شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافعو ارګانونو ته مراجعه وکړي، نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او آن ژوندې هم له ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کېږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کېدای شي، دا به د ښځې د افغان نو خزو لپاره امن خونی له منیجری لیلا حیات نواورو.
د دوی لپاره صحی خدمتونه پر نظر کې نیول کیږي. میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخته ډوډۍ، د خیاطۍ، د مربافۍ او دینی درسونه، د سواد آموزی درسونه او د ژوند لارې چارې مهارتونه او داسې نور، مثلا د زمي او د دوبی کالی، د ته د خدمتونه سته. او د حقوقي خدماتو په اړه باید وایم چې د خزو مرکزونه د دې زیانمنو خزو لپاره وړیا حقوقی خدمتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې نه وروسته دغه خزي که د خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا زیانمنه ښځه کولی شي له خپل کورنۍ او له ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوآپ کیږي چې بیا کوم ستونزه دوی ته پیدا نه شي او چې دوی تسلیمیږي، له هغو نه خاص ضمانت اخیستل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې له لوري فیصله شوه، بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ور وپېژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي، یعنی سه خپله خودکفا سي، او یا هم دوی د محکمې له لوري کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او په قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځې خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوې دي، بیا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2006 شپږ میاشت کې 1909 قضیه چې مختلف تاوتریخوالی دی په کمیسیون په صدر رسیدلی دی، اقتصادی تاوتریخوالی 355 قضیه دی، جنسی تاوتریخوالی هم 3 قضیه په صدر رسیدلی دی، فیزیکی تاوتریخوالی هم 1599 قضیه دی، او لفظی او روانی هم 1308 قضیه په کمیسیون په صدر رسیدلی دی.
د انسان پر وړاندې تاوتریخوالی د افغانستان د اساسي قانون له مخې منع شوی دی. خزی هم د نورو انسانانو په څیر په دغه او نورو برخو کې د قانون ملاتړ لزانه سره لري. د ښځو د اسلامي او قانوني حقونو په اړه زموږ همکاري وکمی جبرخیل د فقه او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده. په ګډه وی وورو.
استاد، که په سر کې داره ته ووایاست چې د افغانستان قانون له هغو ښځو نه څه ډول ملاتړ کوي چې دوی د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په اړه باید ووایم که چیرې دغه قانون مطالعه سي، د دغه قانون احکام په دریو برخو تقسیمیږي. اوله برخه یې د ښځو لپاره وقایوي تدابیر دي چې ښځې د جرایمو په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي، او دوم حمایوي تدابیر دي چې ښځې باید په ټولنه کې حمایه شي، او همداراز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې د جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي. په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم، مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د ښځو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي، دولت مکلف ده ترڅو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي، چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوي دي اړین اجراءات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه، او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري، او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي. نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي. خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته. دولت نه ده توانېدلی تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي، او د دغه موضوع ثبوت د جرایمو ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډېری مومي.
درانو اوریدونکو، د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړه شوې وه، دې پایلې ته ورسېدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری ښځې د خپلو حقونو څخه ناخبره دي، او هغوی چې خبرې هم دي د ځینو ټولنیزو محدودیتونو له کبله نشي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. که څه هم یادې ادارې وایي چې د دغو ښځو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د دې اونۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. حکومت د غلو او لوټمارانو لوی عکسونه چاپ او په ښار کې وزاړول، خلک یې وپیژني او حکومت ته وروښيي. خو په سبا یې غلو د چارواکي لوی عکسونه چاپ او په ښار کې راوزاړول، او له هر یوه سره یې د هغه د خیانتونو لستونه هم خپاره کړل. اوس هغه متل رښتیا شو چې وایي غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې د ښار له چوروال سره مو کړې ده.
چوروال صاحب، خلک د لوړو ودانیو له جوړولو شکایت کوي، نو دا تاسو اجازه ورکوئ که خاوندان په خپل سر کار کوي؟
نه، مونږ اجازه نه دا ورکړې، په خپل سر یې لوړې او دا کار د شپې لخوا کوي.
نو تاسو یې ولې د شپې لخوا مخه نه نیسئ؟
مونږ په څلور بجو رخصتیږو، او نو په رخصتۍ کې خو نشو کولی چې ښار وسرو.
نو دا غیر قانوني کار به همداسې روان وي؟
نه، مونږ نه پرېږدو. په ښار کې څو سوه غیر قانوني لوړې ودانۍ جوړې شوې دي چې د قانون خلاف دي. مونږ خاوندانو ته ویلي دي چې راشي او خپلې ودانۍ قانوني کړي.
نو په څه ډول به یې قانوني کړي؟
قانوني امر دی واخلي، مونږ امر ورکوو.
امر خو لري؟ له پخوانیو چوروالانو یې امرونه اخیستي دي. هر امر یې په څو لکو ډالرو اخیستی.
مونږ بل ډول امرونه ورکوو، یعنی دایمي امرونه ورکوو. هغه پخواني امرونه مو ناچله اعلان کړي دي.
دوی بیا په هر امر سولکه ډالر ورکوي؟
هغه نو بیا د دوی او مونږ خبره ده، سره جوړ بشو.
اوس بیا کراچۍ پسې ځغلوي او چپه کوي، دا ولې؟
کراچۍ د ښار نظم خراب کړی دی، ترافیک جام کړي، د ښار بڼه بدرنګه کړي، نو ځکه یې له ښاره باسو.
نو چیرته به لاړ شي؟
کوڅو ته دي شي، یا به مونږ ځای ورته پیدا کړو.
تاسو به چیرته ځای ورته پیدا کوئ؟
مونږ همدا اوس په همدې کار کوو چې د یوې منظمې پالیسۍ او پلان له مخې کراچۍ په یو مناسب ځای کې ودرو او بیا یې خلکو ته په کرایه یا اجاره ورکو.
مثلا په کوم ځای کې به یې ودروئ؟
په همدې خبره غور کوو.
ښه نو د موټرو د بیروبار په هکله څه نظر لرئ؟
هیڅ نظر نه لرو.
ولې؟
ځکه چې موټرونه د ترانسپورت وزارت پورې اړه لري.
د ښار څلور لارې څو ځله ورانې او جوړې شوې، خو د خلکو مشکل حل نه شو، دا به څنګه کیږي؟
د څلور لارو لپاره هم په پلان او پالیسي کار روان دی. غواړو له پایتخت نه یو مډرن او ښکلی ښار جوړ کړو.
دا خبرې خو مخکینیو چوروالانو هم کولې، خو عملي نه شوې.
هغوی پلان نه درلوده او موږ پلان جوړو. د نړۍ د څو سوه ښارونو نقشې مو اچولې او غور پرې کوو. غواړو چې له هرې نقشې نه یو سره واخلو او بیا له ټولو یوه نقشه جوړه کړو.
مثلا څه ډول؟
مثلا یوه سنډه به د پاریس وي، بله سنډه به د لندن وي او بله به د دوبۍ.
دا به څه وخت وي؟
د وخت ښودلو به درته دروغجن شم، خدای پوه او کارې.
نو داسې ووایه چې خیال پلا وهي.
دنده پیدا کول آسانه کار نه ده، خو ځینې بیا دغه ډول مهارت لري. پام وکړئ.
د اخبار مسئول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوو کې مو څه شی ډېر خوښیږي، او مسئول ځواب ورکوي چې مڼې. مڼې ډېر ښه، همدا یې وخت دی، سبا ته باید ورشم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. راځئ دغلته کښېنئ.
مننه صاحب، مننه.
څه مو راوړي دي، مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه، هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم، خو کور مې نه و لیدلی. د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوي؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم اخلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دې هم ډېره توره کړې ده. ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسې سره؟
هو، له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به یې تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شې.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
آسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې، نو کفایت کوي.
خیر یو سي صاحب، ډېره مهربانی. او بخیه که مو اجازه وي مرکه به پیل کو.
هو پیل کړئ.
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
اتر.
څو تنه کارګران لرئ؟
شاوخوا اته تنه.
او څو ډوله عطرونه تولیدوئ؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښیږي؟
آیس کریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیس کریم دوکان دی، هر ورځ کولی شي څو ډول آیس کریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه، بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
اوس یو ماهر سوالګر له مهارت خبر شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرون یې د زړه پرشن وشو، وینه ورته پکار ده، ټول پیسې را سره خلاص شوی، کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي، ډیره مهرباني بودی وی.
څه کار کوي؟
حاجی صاحب ماسلیم.
په کوم پانځی کې؟
په انجینری کې.
په انجینری کې کوم مضمونونه لولي؟
حاجی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی، نو وخت کېږي که یو څو ډالر راکړي چې وینه پرې واخلم.
چې داسې ده نو درځه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به له ډاکټره پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده، درته وابه اخلم. درځه.
حاجي صاحب دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکړه، زه یې پخپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي، د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسي.
نه نه، حتمن در سره ځم، که لاړ نه شم هیڅ آرامه کیدای نه شم.
تا په څه بلا واوښتم؟ اوس مې د خدای پرده وکړي، روژام ده او دروغ مې هم رښتیا کیږي.
څه چورت وهې انجینیر صاحب؟
سجی صاحب ناوخته شوه، ما ویل چې اوس به مې د دې څالوي.
ځانو چې ځو چې ناوخته نه شي.
راځه جی صاحب، خو که زما منې د تا تلو ته حاجت نشته.
نه نه، باید لاړ شم.
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په ادي به مې زیری وکړم، ته کرار راځه.
نه زه هم په منډه در سره ځم چې زور ور ورسیږو، خدای مکړه چې حال خراب شوی نه وي.
حاجي صاحب خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم، نو دا شرموي مې ولې؟
نه نه، په دې کې څه شرم دی؟ له بېوزلو سره مرسته کول خو ثواب لري، ډېر په خوشحالۍ در سره ځم.
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدلی، چې ترې ونه تختم بل ډول ترې نه خلاصېږم.
چېرته وخوځېدې؟
حاجي صاحب ژوندی دی، دادې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه، زه به مخه دې خا.
پراونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست کاروبار نو جو کد لیڈر نا تور خام نو جو خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار نظری خرسی شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادیرے خرس شولے انقلابوں نہ خرس
شول دیر تاریخو نخرد شول دیر قلمو نخرد شول دیر کتابو نخرد شول قوم پرستان بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا براو تو دگورے تاریخ سوکھنا.